د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي چارواکو نن په هیواد کې د امنیت په اړه د جرګې په استجوابیه غونډه کې د دوی قناعت ترلاسه نه شو کړای. د قطر د سولې د خبرو او نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې جانقه الکوزي چمتو کړي.
د بدخشان ولایت په وردو جولس ولای کې د افغان امنیتي ځواکونو وسله ولاته مند نه خطر شوی. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د امنیتي وزیر په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې د دوی د قناعت وړ نه وي، او د تاجکستان په شمالي سیمه سخت کې یوې محکمې لس تنه له یوې وسله والې اسلامي ډلې سره د تړاو په جرم محکوم کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردو جولس والی کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل جګړه تیر شپه ناوخته پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. له بلې خوا طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان ولایت کې تیر شپه ولس پولیس وژلي، خو د کورنۍ چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې د دوی د قناعت وړ نه وي. وکیلانو نن د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او نامنیو لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. ولسي جرګې نن د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي ول. د وکیلانو له پوښتنو وروسته د ولسي جرګې غونډه سري شوه او څرګندنه شوه چې چارواکو د نام نیو د عواملو په اړه جرګې ته څه وویل. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شوې انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي رسنیو ته وویل چې حمله کوونکي د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو موټر ته د خطو نیت درلود، خو داسې ونه شول او د موټر مخې ته په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد یې وچول. ښاغلی رحیمي زیاته کړه چې د یادې پیښې ټپیان تر ډېره حده مېرمنې دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې دا حمله د څارنوالانو د هغه کار په غبرګون کې کړې چې یو شمېر طالب زندانیانې د باګرام زندان ته انتقال کړي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د تاجکستان په شمالي سیمه سخت کې وی محکمې لس تنه ځایي اوسیدونکي له وی منع شوي اسلامي ډلې سره د تړاو په جرم هر یو د اتنیم کالو بند په سزا محکوم کړي. د تاجکستان سترې محکمې نن وویل د سخت محکمې دا کسان د اپریل په 9مه د جماعت انصار الله ډلې سره په تړاو محکوم کړي. دا کسان د دیرشو او اته دیرشو کلونو ترمنځ عمرونه لري او په روسیه کې کار کاوه چې په جنوري میاشت کې له دغې منع شوې ډلې سره په تړاو ونیول شول. په عین حال کې تاجکستاني چارواکي وایي یو ترک ټبری افغاني د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو په شک نیولې. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل 50 کلن مهدی یاکوش د مارچ په 14مه تاجکستان ته د سیاحت په ویزه راغلی و، خو ژر مشکوک شو. یاکوش د تاجکستان د لویدیز رودکی ناحیه کې چې اکثر اوسیدونکي ازبک تبری دي څلورو کسانو ته ژمنه کړې وه چې په ترکیه کې به ورته کار پیدا کوي. چارواکي وایي څېړنه وښودله چې مهدی یاکوش د سوریې پولې ته نږدې سیمې ته د دې کسانو د وړلو پلان درلود. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په ډاګه ویلي چې یو شمېر ځوان تاجکستانیان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پلیکو کې جزنګیږي. رحمان دسمبر میاشت کې ویلي و داعش یو نوی مصیبت او بلا ده چې سیمه ایز او نړیوال امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پته یې لري چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیزې رسنۍ ټویټر له لارې نن وویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د ټیم پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده، خو د زیاته کړه چې معاملې ته له رسېدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هیلې پیدا شوې دي. دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې په اړه راپیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-17 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کاتمندو ته ورسېدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کاتمندو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې پیل کړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکې ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه اته تنه هندي عسکر وژل شوي. د هند د پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالان کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمي چاودنه وکړه. یو چارواکي وایي څلور هندي عسکر لا درک دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالان د ملي سوسیالستانو په شورا چې منع شوې کیږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواکه دولت د جوړولو هڅې کوي. د ډلې تیره میاشت د اوږدې مودې اوربند لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقاد وکړ چې د غوښتنو په اړه جدي نه دی. د امریکا په باسن ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بمي چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پرېکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. تمه ده چې د سرنایف د کورنۍ 15 غړي نن د مدافع وکیل لخوا وپوښتل شي. د دې کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. د سرنایف د کورنۍ غړي د اپریل په 23 امریکا ته تللي وو او څارندوالان له قضایي هیئت نه غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د قضیې په اړه د حکم صادر کړي او دا ځکه چې د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې د 14 مامورینو په ګډون د سرنایف د کورنۍ د امنیت ساتل زیات مالي لګښت لري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باوري چې د امنیتی ارګانونو مسؤلان په هیواد کې د امنیتی وضعیت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته په ځواب ورکولو کې پاتې راغلل. له یو کارپو سره په مرکه کې به واورئ چې د وکیلانو تمه څومره د توجه وړ ده.
زموږ مشکل په امنیتي سکتورونو کې نه دی، زموږ مشکل په سیستم کې دی.
په همدې حال کې اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې امنیت د حکومت له ټاپو لومړیتوبونو څخه دی. په نورو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د پرونیو خبرو هرکلی کړی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د تورنو په اړه د محکمې پریکړه د چهارشنبې ورځې ته پاتې شوه او یو شمیر مدني فعالانو افغان سرتیرو ته د وینو ورکولو کمپاین پیل کړی. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع واورئ. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلان په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه د توضیحاتو لپاره استجوابیا غونډې ته وربللی وو. په دې کسانو کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري، د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر شامل وو. د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی چې د غونډې ته ورغلی وو د راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې اکثر غړي وایي په افغانستان کې د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ورکړی. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلي وو. غونډه ولسی جرګې ته د امنیتي چارواکو له ورتلو سره سم سري اعلان شوه او 15 ساعته یې دوام وکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له غونډې سرسنوی ته ویل چې امنیتی مسؤلینو د قناعت وړ ځوابونه وړاندې نه کړل. ښاغلی قدیر د ملي امنیت د عمومي رئیس په حواله ویل چې وسلوالو مخالفینو د ډیرو مالی امکاناتو په ترلاسه کولو سره خپل حملو ته زور ورکړی دی.
شخص خود ما هیڅ وخت به قانع شوه نه میتونم کې امنیت
زه خپل هیڅ وخت په دې نه قانع کیږم چې امنیت تامین شوی یا نیول کیږي. زه نه یم قانع. د امنیت زیاتوالی یو لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو مالی امکانات زیات شوي دي. د ملي امنیت رئیس نن خپل خبرو کې هم ویل چې وسلوالو مخالفینو یوازې په هلمند کې په یو کال کې د مخدره موادو قانونو او نورو برخونه 170 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. ښاغلی قدیر همدرز د افغان هوایي ځواک کمزورتیا او د امکاناتو نشتوالی د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې د افغان پوځیانو د پاتې راتلو نور لاملونه وبلل. ولسي جرګې وروسته له هغه افغان امنیتي چارواکي د جرګې ته وغوښتل چې په شمال ختیځو ولایتونو په تیره کندوز او بدخشان کې ناامنۍ خپل اوج ته ورسېدلې. که څه هم د ولسي جرګې دا استجوابیه غونډه 15 ساعته د بندو دروازو تر شا روانه وه، خو وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکو نه غوښتل حقایق روښانه کړي. په دې جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي زلمی مجددي وویل چې امنیتي چارواکي یا د جګړو له سیمو معلومات نه لري او یا هم نه غواړي خلک له رښتیا خبر کړي. قطعا قناعت نه لرو. د کورنیو چارو وزیر خبرې مو واورېدې، هېڅ یې خبرې د قناعت وړ نه وي. یا یې خبرې دقیقې نه دي، کشفي سرچینې سم معلومات نه ورکوي، یا غواړي په لاسي د افغانانو ذهنیتونه منحرفه کړي او واقعیتونه ونه وایي. د ولسی جرګې د نن ورځې تر استجوابیه غونډې وروسته هیڅ یو امنیتي چارواکي ونه غوښتل چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان ویوي افغان حکومت باید د شعار او خبرو پر ځای د عمل په ډګر کې ثابته کړي چې د افغانانو له ژوند او مال دفاع کوي. دوی وړاندیز کوي چې حکومت باید شمال ختیځو سیمو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره زیات سرتیري ولیږي او د اړتیا په صورت کې د بهرنیو پوځیانو مرسته وغواړي، کنه نو حالت به له کنټروله ووځي.
پراپور کې مو واورېدل چې ولسی جرګه وایي په هیواد کې د ناامنۍ او په مخنیوي کې د امنیتي ادارو مسؤلین پاتې راغلي دي، خو روانو ستونزو ته په پام سره دا اندېښنې څومره پر ځای او د توجیه وړ دي. نوري اسنوري دا مسله د امنیتي چارو له یو کارپو جنرال عبدالهادي خالد سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیتي مسؤلې ادارې د طالبانو د حملو د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولای شي. ښاغلی هادي په ځواب کې وویل
موږ مشکل په امنیتي سکتورونو کې نه دی، موږ مشکل په سیستم کې دی. ګوره اوس موږ په جنگ کې یو، استخباراتي جنگ زموږ په مقابل کې روانه ده. په خط اول جنگ کې پولیس دی، پولیس د جرایم او نظم عامه مسؤلیت لري. دوم جنگ دی زموږ په ضد، قمانداني اعلی نه لرو، قمانداني اعلی لرو په قانون اساسي کې، موږ قمانداني اعلی نه لرو. سره دې چې جناب رئیس جمهور وعده ورکړه په کمپاین کې کله چې زه کامیابي کېږم قمانداني اعلی جوړوم. دوم استخبارات باید خط اول وګرځي دغه جنگ په مقابل کې. اردو مسؤلیت اوس معلوم نه دی، نه وزیر دفاع لري نه لوی درستیز لري، هماهنګي نشته. صحیح ده پولیس او اردو او امنیت ملي دوی په خپل هماهنګي کوي یو څه، اما دا خو باید ساختار داسې راستي چې ساختارونه باید یو ځای شي، یو ځای کار وکړي، د جنگي حالت سره سم باید ساختارونه تنظیم شي.
خالد صاحب، د دغو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه، آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه هغه څه چې لازمه ده د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره تیار نه دي؟ څلور میاشتې کېږي چې امنیتي مسؤلیت په افغانستان کې بشپړ افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی. څلور میاشتې مخکې هوا سړه وه، د هوا په تودېدو سره طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. یعنی اوس معلومیږي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي چې د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتنبوي؟
مسلکي لحاظ، د توانایي لحاظ، د روحي لحاظ زموږ خوا ډېر قوي دی، ډېر برلاسي لري. اوس هم په ټول وطن کې زموږ خوا جنګیږي، قرباني ورکوي او د دشمن په مقابل کې دغه دریږي. هغه تعرض کې په سختو ځای کې، په هلمند کې تعرض وکړي، په غزنی کې، په زابل کې. اما متاسفانه مرکزي ادارې څوکۍ ادارې تر اوسه جوړ شوی نه دي. لکه چې ما ویل، مدني اعلی یا ملي څوکۍ اداره باید جوړ شي، تر څو چې یو تقسیم کار د پورته څخه کښته خوا ته جوړ نه شي، کار نه کې د رئیس جمهور له خوا. دا امکان نه لري چې په دې جنگ کې موږ خط بری ترسره کړو. دا ځکه چې اوس پولیس په خط اول کې جنګیږي، هیڅ څوک پوښتنه نه کوي چې ولې ته پولیس چې ته خود د جرایمو په مقابل کې آمادګي نیولې، ولې د تروریستانو په مقابل کې. دا وزیر داخلي څخه پارلمان هم ته پوښتنه کوي چې ولې په جنګ کې ته کامیاب نه یې. دا چې مسؤول د جنګ وزیر دفاع دی، رئیس امنیت ملي دی.
د امنیتی چارو کارپو جنرال عبدالهادی خالد ول ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د هیواد پر امنیتی حالاتو خپل نظر څرګنداوه. د دې خبرونه تر پای را سره وسی. د هیواد د امنیتی حالاتو په اړه له نورو جزئیاتو مو هم خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی ښیي چې وسلوالو مخالفینو خپلو حملو ته شدت ورکړی. ښاغلی عبدالله وایي د دې حملو د شنډولو لپاره له امنیتي ځواکونو څخه باید ملاتړ وشي. کارپوهان هم وایي په اوسنیو شرایطو کې دې ته اړتیا لیدل کیږي چې افغان ځواکونه لا تجهیز او پیاوړي شي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې د امنیت خرابوالی د کابینې د دوشنبې ورځې غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هېواد امنیتي وضعیت ته باید ډېر پام وسي.
اوزای ولایت کندوز، بغلان، بدخشان
دی وایي د کندوز، بغلان او بدخشان وضعیت او نورې پېښې چې په روسیې کې په هېواد کې وسوې دا ښیي چې د افغانستان دښمنانو خپل فعالیتونه زیات کړي. تر ټولو اساسي موضوع موږ ته امنیتي وضعیت دی چې په دې اړه به د دفاع او کورونی چارو وزارتونو مرستیالان راپورونه ولري.
گزارش خود داشتن
شاغل عبدالله د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د افغان ځواکونو د مقاومت ستاینه وکړه او له هغوی څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز په وروستیو ورځو کې د زیاتو ناامنیو شاهد و. د افغانستان د ولسي جرګې غړو د ملي وحدت حکومت مشران په هیواد کې د ناامنیو په وړاندې په بې پروایي تورن کړل، خو اجرایي ریاست وایي حکومت په جدي توګه هڅه کوي څو د ناامنیو مخه ونیسي او له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي چې موجوده ناامنیو ته په کتو د امنیتي ځواکونو لا ډېر تجهیز ته ضرورت لیدل کېږي.
افغانستان کې د پسرلي وخت د حملې په دې خاطر هم زیاتوي. علاوه د هغې نه دوی دا فکر وکړو چې امنیتي سکتور، دفاعي سکتور هم تجهیز شوی نه ده. ډاکټر عبدالله دا نظر و چې باید زموږ امنیتي سکتور بخصوص دفاعي قوات زموږ باید قوي شي.
وسلوال مخالفین هر کال د هوا په ګرمېدو سره په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکوي. د چارو پوهان وایي سږکال افغان ځواکونه ځکه له یو ستر ازمایښ سره مخامخ دي چې دوی د وسلوالو په وړاندې یوازې جنګیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په فراه ولایت کې نن د دولت وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ښار ته نږدې او په بالا بلوک ولسوالۍ کې د فرارود د لوی لارې په اوږدو کې حملې وکړې او ویل کیږي چې په ځینو ځایو کې اوس هم جګړې روانې دي. امنیتي چارواکي وایي وسلوالو 15 عام وګړي هم د فرا مرکز ته نږدې له ځان سره بیولي چې برخلیک یې تر اوسه معلوم نه دی. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور راکوي.
د دولت وسلوالو مخالفان نن سهار د فرا مرکز ته څیرمه پر څو نږدې کلو او د بلبلو کلسوالۍ پر څو سیمو بریدونه وکړل. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې اوس هم د بلبلو کلسوالۍ په سیمه کې جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو ته ځواب ورکړی، خو تر اوسه د دواړو لورو د مرجوب دقیق شمېره معلومه نه ده.
فلم دښمن د قسمت قریجات کې شمالګو سور اینا
با شکست مواجه شدن. کوز دولت و سوال مخالفان د شمالګا او سور د کلو په مروتات کې د فرا شهر ته نږدې د مات سره مخامخ شوي او همداشان د خیرآباد سیمه کې چې دشمن غوښتل پر شهر برید وکړي هغه برید هم خونسر شوی او اوس یوازې د بلبلو کلسوالۍ د شیوان او ګرانی په کلو کې د دولت د وسوال مخالفانو سره جګړه روانه ده. امنیت قمندان همداشان وایي چې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکي کسان هم د دولت وسوال مخالفانو له ځان سره وړي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د شمالګا په سیمه کې کله چې جګړې جریان درلود درې یا 15 تنه ملکي کسان هم د دولت وسوال مخالفانو له ځان سره وړي دي، خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې شمېره به یې تر دې زیاته وي یا کم. په همدې حال کې د دولت وسوال مخالفان بیا ادعا کوي چې دوی په دغه جګړې کې ګڼ شمېر عسکر وژلي دي. قاري یوسف احمدي چې د دولت د وسوال مخالفانو ویان بولی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د فراه فرارود پر لوی لار څو امنیتي پوستې تخریب کړي دي، کومه ادعا چې امنیتي ځواکونه یې نه مني. نننی بریدونه په فراه ولایت کې ډېر درانده بلل شوي چې اوس هم روان دي او له امله یې د فراه فرارود لویه لاره هم بنده شوې ده. که څه هم امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه جګړه به ژر مهاره کړي، خو د بلابلوک په ولسوالۍ کې له کابل لسو ورځو راهیسې دغه جګړه روانه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل ښار د دریمې ناحیې ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د پولیسو په ګډون د 940 تورنو کسانو د دوسیې څېړل بشپړ کړل او پریکړه یې د راتلونکي چهارشنبې ورځې ته وځنډوله. نن د محکمې د دریمې ورځې په علني غونډه کې د 26 تورنو کسانو دوسیې وڅېړل شوې چې 19 پکې پولیس و. په پیښه کې تورن کسان وایي چې دوی بې ګناه دي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د کابل ښار د ابتدایي محکمې مسولین وایي چې د فرخوندی د وژلو په پیښه کې د ښکېلو تورنو کسانو د دوسیو شمیر زیات دی او په دې اړه د عادلانه پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د دې قضیې د 9 تورنو کسانو د دوسیو ارزول د ابتدایي محکمې لخوا د علني محکمې په درېمه ورځ بشپړ شول، خو اړوند قاضي په دې اړه پریکړه راتلونکې چهارشنبې ته وځنډوله. د کابل د ابتدایي محکمې مشر صفی الله مجددي وویل دوی په دې قضیه کې د عدالت ټینګښت ته ژمن دي.
پانې ډېرې زیاتې دي، د تورنو کسانو شمېر هم زیات دی. دا د 1500 دقیقو یا نیم ساعت یا هم یو ساعت کار نه دی. د عدالت د ټینګښت لپاره لا زیات تعمق ته اړتیا سته. قضایي پلاوي پریکړه کړې چې سر له همدې شبې او سبا څخه په دې اړه څېړنه ولري او بل سبا موږ خپلې غونډې ته دوام ورکوو.
دا فرخوندی د وژلو په تور د نیول شوی 9 تورنو کسانو د دوسیو څېړل د تیرې شنبې په ورځ په یو علني محکمه کې پیل شول چې 3 دوام وکړ. فرخونده د تیل مریض کال د هود پاتې وشتمه د کابل ښار شادو شمشیره زیارت ته څیرمه د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل سو او بیا ورته اور واچول شو. د محکمې په ټولو علني غونډو کې تورنو کسانو پر دوی لګېدلي تورونه بې اساسو بلل او ویل یې چې دوی بې ګناه دي. له دې ډلې څخه د پولیسو د دویمې امنیتي حفظې د کشف غړي نور اغا چې په وظیفوي غفلت تورن دی له ځانه داسې دفاع وکړه. خو د فرخوندی د قتل په پیښه کې د تورنو کسانو په محکمه کې د فرخوندی مدافع وکیل کومنتلی موجوده و. میرمن کومنتلی له قاضي وغوښتل چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هر هغه چا ته درنه سزا ورکړي چې د فرخوندی په وژلو کې لاس درلود.
زه د فرخوندی د کورنۍ په استازیتوب دلته راغلی یم. اسناد او شواهدو ته دې مراجعه وشي. که چیرې د دې اسناد په اساس یاد کسان مجرم وپېژندل شي، له قانون سره سم باید په شد مجازات محکوم شي.
د دوشنبې د ورځې په علني محکمه کې قاضي ویل چې د فرخوندی کورنۍ ته په محکمه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې، خو د نڅرګندو دلایلو له امله د فرخوندی د کورنۍ غړیو په محکمه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې داسې ویل شوي وو چې د فرخوندی کورنۍ ته ګواښونه کیږي.
متحدو ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی رول مهم بلل کېږي هم ورته دریځ څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د رضوان مراد راپور واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وی واشنگتن د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وی په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبې او یک شنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبرې وشوې چې د ریپورټونو له مخې کومه نتیجه نه درلوده. خو رایټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازی چې په دې خبرو کې ګډون کړی و رایټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوی مشر شیر محمد ستانگزی د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمه خبرې وکړې او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه وغوښتنې په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازي ویلي د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازي ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونه کړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسكر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربن په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د شنبه او یکشنبه ورځو د خبرو په اړه د عکس العملونو جزئیات مو اوریدل. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بې ساري اقدام کې له افغان ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی. د دې کمیټې لسګونه غړو نن د سردار محمد داود خان پوځي روغتون ته تللی وې او ټپي عسکرو ته یې د وینو په ورکولو سره له امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ناجي ساپي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د ښځو دې ټولنې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤلې ډاکټرې عالمی وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هېواد لامنیتی ځواکونو خپل ملاتړ سرګند کړي. طبعاً کله چې سربازان او ټول افغان امنیتی ځواکونه ویني چې د دې هیواد وګړي د دوی په څنګ کې دي، هغوی خپل مبارزو ته دوام ورکوي او موږ له ټولو افغانانو غوښتنه کوو چې لطفاً د خپل وینې په ورکولو سره د افغان امنیتی ځواکونو ژوند وژغوري. د سردار محمد داود خان روغتون د وینې د بانک مرستیال ډاکټر زیارتګل رسنیو ته وویل چې له دې کمپاین څخه تقریبا 15,000 سیسی وینه د وینې بانک ته انتقال شوه. په عین حال کې د پیل شوې کمپاین ګډون کوونکي هم دراز له نورو خلکو هم وغوښتل چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ګل مکی سیاوش او افغان تکواندو باز نصر احمد بهاوی په دې اړه وویل:
ما آمدیم خون میتیم و زیاد دوست آمدن همگی به خاطر
مونږ دلته نن ورځ په دې خاطر راټول شوی یو چې خپل افغان امنیتی ځواکونو لپاره وینه ورکړو. ل خپل ټولو هیوادوالو هم غواړم چې د ملي اردو او نظامیانو څخه د مننې په ډول خپل وینه ورکړي او دا یو دود وګرځوي.
زموږ د هیواد مدافعین د قدر وړ دي. موږ غواړو چې د خپلې وینې په ورکولو سره د خپلو امنیتي ځواکونو ژوند وژغورو.
دا لومړی ځل نه دی چې یو شمېر مدني ټولنې د وینې په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي. یو شمېر روغتیایي متخصصین بیا وایي چې د وینې ورکړه سالم انسان ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او د بل اړ انسان ژوند ژغورلی شي. دا مهال یو شمېر داسې راپورونه هم شته چې په جګړې کې ډیری وخت د امنیتي ارګانونو ټپي منصوبین د وینې د نه رسیدو له امله سا ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې امریکایي الوتکه به په نیپال کې د لرې پرتو سیمو زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو کې بدلون راولي. د نیپال د زلزلې په نهمه ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د هوایي ځواک ګڼ شمېر الوتکو د مرستو رسولو په عملیاتو کې ګډون وکړ. د عملیات داسې مهال پیلېږي چې د نیپال د حکومت چارواکو په پلازمېنه کټمنډو کې پر بهرنیو مرستندویو غږ کړی چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستنه شي. د موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د نیپال په لیرې پرتو سیمو کې د امریکایي سی ولس ډوله او اوسپری الوتکو عملیات د څو هدفونو لپاره پیلېږي. په نیپال کې د امریکا سفیر وایي چې دوی به مرسته سوي مواد لیرې پرتو سیمو ته ورسوي، د ژغورنې عملیات به ترسره کړي او هم به ارزونې وکړي. پیټر ډبلیو بورډ دا خبره پرون وروسته له هغه خبریالانو ته وکړه چې دغه ځانګړي امریکایي الوتکې کټمنډو ته ورسېدې. دغه راز نیپالي چارواکي وایي چې د الوتکې به هغه قربانیان د هوا له لارې انتقال کړي چې د اپریل د 15 نیټې رئیسې ډېرې ستونزې ګاللې دي. ډېری هیوادونه په نیپال کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دي. له یوې خوا د نیپالي چارواکو لخوا د نړیوالو مرستې رسونکو ډلو هرکلی کېږي، خو بل لور ته د پلازمینې کټمنډو په یوازیني نړیوال هوایي ډګر کې د الوتنو چارې ټکنې شوي او په ټپه ولاړ حالت رامنځته شوی دی. چارواکي وایي تر زلزلې وروسته د کټمنډو په تریبوان نړیوال هوایي ډګر کې د یوازیني رنوي د وضعیت په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې دغه میدان د لوی الوتکو پر مخ وتړل سي د هوایی ډګر مسولینو د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې هغه الوتکې چې وزن له 190 ټنو څخه ډیریږي د ناستې اجازه نه لري خو دوی د لوی امریکایي الوتکو مخه نه نیولې په همدې حال کې د نیپال د اطلاعاتو وزیر مایندران ریجال ویلي چې په کټمندو او شاوخوا سیمو کې د مرستې چارې بشپړې شوې دي او پاتې عملیات کېدای سي په سیمه ییزو کارکونکو هم تر سره سي نو ځکه پر بهرنیو ژغورونکو ډلو ژغ کړی چې خپل هیوادونو ته ستانه سي د زیاتوي کته هم په لرې پرتو غرنیو سیمو او کلیو کې لا هم کار پاتې دی خو زیاتوي چې بهرنۍ مرسته کوونکي په خپله خوښه او داوطلبانه ډول کولی سي د سیمه ییزو پولیسو او پوځي ژغورونکو ډلو سره یو ځای کار ته دوام ورکړي د اپریل 15 منټه راهیسې چې نیپال سخت زلزلې ځپلې دی له 4 بیلا بیلو هیوادونو څخه 4050 د ژغورنې کارکونکو د غیواته د مرستو او عملیاتو لپاره ورغلي دي په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 2288 او ټپیان شاوخوا 4000 تر رسیدلی دی
قدر منوریدونکو له دې راپور سره د خبري مجله پای ته ورسیدم خو چیرته زما چې احمد شکفر احمدی د بلین انساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی او تاسو ته وایي چې په دې خبرونه کې څه درته راوړي دي شکفر صاحب
تشکر از شما آقای تکل سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید مقام‌های ارشد حکومت برای دادن توضیحات در مورد وضعیت امنیتی امروز به ولسی جریا فرا خوانده شدند 5 ساعت بحث و گفتگو در عقب درهای بسته اما وکیلان قناعت نکردند ده‌ها شورشی امروز بالای پست‌های امنیتی در ولایت فرا هجوم بردند در صدر گزارش ها تا لحظات دیگر در باره اینها با جزئیات خواهیم گفت اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید زرغونه منگل با شماست
سیزده پلیس افغان در ولسوالی وردوج بدخشان کشته شدند یک تبه ترکیه افغانی والاصل به اتهام جلب و جذب برای گروه دولت اسلامی دستگیر و زندانی شده است. وزیر خارجه ایران روی ادامه تلاش ها به هدف حل بحران هسته‌ای کشورش تاکید کرده است و حداقل 8 سرباز هندی از سوی جدای طلبان مسلح در شمال شرق آن کشور کشته شدند. تفصیل خبرها معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان می گوید که 13 پلیس افغان شب گذشته در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان کشته شدند محمد ایوب سالنگی بر رادیو آزادی گفت
13 نفر از بچه های پلیس در شبخون دشمن زده شهید شده تلفات دشمن هم به این عدسه بسیار زیاد است
پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که گویا در این حمله 17 پلیس افغان کشته شدند از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل می گوید که در حمله انتحاری صبح امروز در سرک دارالامان کابل 2 تن کشته و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، 3 کارمند مؤسسه سیگا یا ثبات قریه ها در ولسوالی دیراود ولایت اوروزگان کشته شده و 1 تن دیگر جراحت برداشته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که اظهارات مقامات امنیتی در ارتباط با ناامنی ها در کشور قناعت آنان را حاصل نکرده است. شماری از اعضای ولسی جرگه از قول رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی گفتند که مخالفین مسلح به خاطر تقویت شدند که منابع مالیشان افزایش یافته است. حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر امور داخله، رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی و عنایت الله نظری معاون وزارت دفاع جهت ارائه پاسخ در خصوص ناامنی های اخیر در کشور به ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تشدید حملات مخالفین مسلح در کشور ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت
اوضاع ولایت قندوز، بغلان، بدخشان، سایر حوادث امنیتی حالاتی که در کشور رخ داده در این اواخر تشدید فعالیت‌های جنگی دشمنان افغانستان نشان می‌دهد.
بر اساس یک خبر دیگر داخلی شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای خانواده های 31 مسافر اختطاف شده که از چند بین سو در مقابل ساختمان شورای ملی خیمه تحسن عدالت خواهی برپا کردند می گویند که حکومت باید در این خصوص اقدام جدی کند. و خبر آخر داخلی که کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان امروز کمپاین اعدای خون به سربازان زخمی افغان را آغاز کرد. خبرهای جهان تا لحظات بعد. مقامات تاجیکستان یک تبعه ترکیه افغانی بوالاصل را به اتهام جلب و جذب افراد برای گروه دولت اسلامی دستگیر و زندانی کردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت مهدی یاکوش 50 ساله به تاریخ 16 ماه مارس به حیث تورست وارد تاجیکستان شده بود و به زودی شک و شبه ها را به خود جلب کرد. مقامات گفتند مهدی یاکوش در یک قریه اقامت گزید که اکثر باشندگان آن ازبکند. وی به 4 جوان حدود 20 ساله تاجیک وعده داده بود برایشان در ترکیه کار پیدا می کند. مقامات تاجیکستان بعد از آن تحقیقاتشان را در مورد این مرد مشکوک آغاز کردند که معلوم شد وی پلان داشت این 4 جوان تاجیک را در منطقه سرحدی میان ترکیه و سوریه جاگزین کند، جایی که تندروان گروه دولت اسلامی علیه نیروهای حکومتی می جنگند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید مصمم است بحران ساختگی را که روی برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است پایان دهد. ظریف امروز در صفحه تویترش نوشته است که تصویب یک توافقنامه بین تهران و 6 قدرت جهان در مورد توقف برنامه هسته‌ای ایران به پیش می رود. حداقل 8 سرباز هندی زمان کشته و 5 تن دیگر زمان جراحت برداشتند که موتر حامل آنها از سوی جدایی طلبان موصله در شمال شرق هند مورد حمله قرار گرفت. مقامات پلیس هند گفتند تندروان قبل از آن که بم را منفجر بسازند بر این سربازان آتش گشودند. این حادثه دیروز در منطقه دوردست ناگالند در نزدیکی سرحد با میانمار رخ داد. قرار است اقارب روسی جوهر سارنایف بمبگذار شهر باستن امریکا امروز در محاکمه سارنایف شاهدی بدهند. این شهادت در حال داده می شود که هیئت منصفه روی این مسئله غور می کند که آیا به جوهر سارنایف سزای مرگ داده شود یا نه. یک طیاره نظامی آمریکا انتقال تیم‌های نجات و رسانیدن کمک را به مناطق دوردست زلزله زده نیپال آغاز کرده است. و خبر آخر که محافظین بحری ایتالیا میگویند حدود 4800 پناهجو را در اخیر هفته گذشته در کشتی‌ها در سواحل لیبیا نجات دادند و 10 جسد را یافتند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، فراخوانی مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی به ولسی جرگه، 5 ساعت بحث و گفتگو در مورد امنیت اما قناعت وکیلان حاصل نشد.
شخص خود من هیچ وقت به این قانع شده نمیتونم که امنیت تامین است یا تامین میشوه.
رویدادهای امنیتی اخیر در افغانستان نشان دهنده چیست؟
تشدید فعالیت‌های جنگی دشمنان افغانستان نشان میدن.
ده‌ها شورشی تا دندان مسلح بالای پسته‌های امنیتی ولایت فرا حمله کردند. برگزاری سومین جلسه رسیدگی به قضیه قتل فرخنده در کابل.
من به نمایندگی از خانواده فرخنده اینجا آمدم. اگر این افراد مجرم شناخته شدند، مطابق به قانون به ارشد مجازات محکوم شوند.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. مقام های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان و نماینده های مردم در ولسی جرگه 5 ساعت با هم در عقب درهای بسته گفتگو کردند، اما دلایل استدلال و اطمینان مقام ها نتوانست قناعت وکیلان را حاصل کند. هدف از فراخوانی این مقام ها به ولسی جرگه بحث روی دلایل مشکلات امنیتی در سر تا سر کشور خوانده شده است. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در مورد دلیل افزایش ناامنی ها در کشور مقامات امنیتی با آنان پاسخ قابل قبول ارائه نکردند. در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه، حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، عنایت الله نظری معاون وزارت دفاع و مراد علی مراد معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان فراخوانده شده بودند. با ورود مقامات امنیتی در نشست استجوابیه این جرگه، نشست سری اعلان شد و به مدت 5 ساعت طول کشید. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه به خبرنگاران گفت که پاسخ مقامات امنیتی در خصوص دلیل افزایش ناامنی ها در کشور قابل قناعت آنان نبوده است. آقای قدیر به نقل از رئیس امنیتی ملی گفت مخالفین مسلح با به دست آوردن امکانات مالی بیشتر به حملاتشان افزایش دادند.
شخص خود من هیچ وقت به این قانع شده نمیتونم که امنیت تامین است یا تامین میشود. شخص خود ما به این نقاط قانع نیستم. خود دلیل افزایش ناامنی را امکانات مالی دشمن اضافه شده. حال رئیس امنیت ملی در حرفای خود گفت که 170 میلیون دلار در یک سال تنها از ولایت هلمند به دست آوردن که از نقاط مختلف، هم از مواد مخدر هم از معادن.
آقای قدیر ضعف در نیروهای هوایی و نبود امکانات لازم را از عوامل عدم از بین بردن مخالفین مسلح توسط نیروهای امنیتی افغان خواند. ولسی جرگه پس از آن مقامات امنیتی را به این جرگه فرا خواند که ناامنی ها در ولایت شمال و شمال شرقی به خصوص ولایت کندز، بدخشان، بغلان و فاریاب افزایش یافته است. هرچند جلسه استجوابیه برای 5 ساعت در عقب درهای بسته ولسی جرگه ادامه داشت، اما وکلا انتقاد کردند که مقامات امنیتی برایشان حقایق را برملا نکردند. سلمی مجددی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه گفت یا مقامات امنیتی در مورد چگونگی جنگ معلومات دارند و یا هم نمیخوان برای مردم حقایق را بیان کنند.
قطعا قناعت نداریم به هیچ صورت. تا حال چون سخنهای وزیر داخله را شنیدیم و صحبتهایش کاملا صحبتهایش قناعت بخش نبود و یا اطلاع دقیق نداره، از منابع کشفیش برش اطلاعات نمیته و یا ای که قصدن و عمدن میخواهند که ذهنیتهای عامه را منفعریب بکنند و واقعیتها را با مردم افغانستان نگویند.
پس از ختم اجلاس استجوابیه ولسی جرگه، هیچ یک از مسئولان امنیتی نخواستند تا با رسانه ها صحبت کنند. برخی از کارشناسان نظامی میگویند که رهبران حکومت افغانستان به عرف ها و شعار ها نه، بلکه باید در عمل ثابت کنند که برای دفاع از وطن از سر و مال خود تیر هستند. آنان پیشنهاد میکنند که برای شکست مخالفین مسلح نیروهای بیشتر باید به مناطق ناامن ارسال شوند و در صورت نیاز از نیروهای نظامی خارجی نیز کمک خواستند.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان را به مجلس فراخواند. در یک تحول دیگر، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رویدادهای امنیتی اخیر در برخی از ولایات نشان دهنده تشدید حملات مخالفان مسلح است. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که برای دفع این حملات باید از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی شود. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
حوادث و ناامنی‌های اخیر در ولایت شمالی افغانستان یک بار دیگر در صدر آجندای مقامات حکومت قرار گرفت. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران توجه به وضعیت امنیتی را در کشور یک امر مهم عنوان کرد. آقای عبدالله در این نشست گفت که مسئولان وزارت‌های دفاع و داخله گزارشاتشان را در رابطه با اوضاع امنیتی کشور به جلسه ارائه خواهند کرد.
اوضاع ولایت کندز، بغلان، بدخشان، سایر حوادث امنیتی، حالاتی که در کشور رخ داده در این اواخر تشدید فعالیت‌های جنگی دشمنان افغانستان نشان می‌دهند. اساسی ترین مسئله که در پیش روی ما است اوضاع امنیتی است که در این رابطه منصبای وزارت دفاع و داخله گزارش خواهد داد.
رئیس جمهوری افغانستان در این نشست همچنان از مقاومت نیروهای امنیتی افغان برای دفع مهار حملات مخالفان ستایش کرده و بر ضرورت حمایت از آنها تاکید کرد. قرار گزارش ها در چند ماه اخیر شماری از ولایت شمالی افغانستان به شمول قنداز، بغلان، بدخشان و فاریاب مورد حملات طالبان مسلح قرار گرفته و هنوز هم چنین حملات ادامه دارد. قنداز از جمله ولایاتی است که در روز گذشته شاهد پیشروی های مخالفین مسلح در برخی از مناطق این ولایت بوده است. پیش از این برخی از اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را مقصر افزایش ناامنی ها در کشور خوانده و انتقاد کردند که هنوز هم نیروهای امنیتی به گونه لازم تقویت و تجهیز نشدند. اما ریاست اجرایی گفته که حکومت به گونه جدی تلاش دارد تا جلو ناامنی ها و فعالیت های تخریبی مخالفین مسلح را گرفته و از نیروهای افغان به گونه جدی حمایت کند. در این حال شماره از کارشناسان نظامی افغان نیز تاکید دارند که با در نظر داشت میزان حملات مخالفین مسلح باید نیروهای افغان به درستی تقویت و تجهیز شوند. هایگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان:
با فکر از اونا که قوت‌های امنیتی ما و دفاعی ما تجهیز نشده در مشکلات روبروست، از او خاطر اونا فکر کرده که همین موقعش است که ما حملات خود را تشدید بدیم. دکتر عبدالله یک دهم با دوستهای خود، دوستهای خارجی ما هم یک سیگنال بود که باید قوت‌های ما را تجهیز بکنه.
بارها در افغانستان بر این است که مخالفان مسلح همساله با گرم شدن هوا حملاتشان را تجدید بخشیده و تلاش می‌ورزند تا برخی از مناطق در افغانستان را تصرف کنند. برخی از کارشناسان افغان می‌گویند در سال جاری نیروهای امنیتی افغان به دلیل قرار نداشتن قوت‌های بین‌المللی در پهلویشان با امتحان دشواری روبرو هستند. این کارشناسان میگویند هرگاه به این نیروها توجه جدی نشود ممکن میزان تلفات آنها افزایش یابد و مناطق زیادی با خطر سقوط مواجه گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه ناامنی ها در افغانستان، شوریشان صبح امروز بالای چندین پسته امنیتی در ولایت فرا حمله کردند. بر اساس گزارش خبرنگار ما از محل، در جریان درگیری که صورت گرفت به هر دو طرف تلفات وارد شده است. می رویم زنده و مستقیم به ولایت فرا. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی روی خط تلفن با ماست. آقای فطرت سلام، به برنامه خوش آمدی. فعلا وضعیت چگونه هست؟
درگیری ها پایان داشته در وزیر عملیات نیروهای افغان هنوز هم جریان دارد شمال جا و
آقای فطرت با مزرعت، پیش از اینکه شما ادامه بتین، امکان داره یک مقدار موقعیت تانه تغییر بتین؟ به خاطر کیفیت صدای شما خیلی خوب نیست.
بله، من گفتم در اطراف فرا که نزدیکی تر و در کلمیتی بود در گریا و پرم از گرابون سخان در گریان داره کایشی هفته جنگ داره بزرد جنگ کایشی هفته و نگاه امیتی میگه بود قسمت ها نگاه تا در اخواست هم رسیده و زار تک کمچور داره. یه چیزی که ما پیدن معلومات حاصل کردیم گفته میشه 12 نفر از اطراف نیمونکی تو به این روز گفته شده و طبعا وزارتی بود که 5 تن ولی فعلا مقامات هم تایید کردن که 12 تن برده شده برای مخالف هم تایید دولت که یک تن از نار پاس بودن و سرنمی 13 تن دیگه حالا از معلوم نیست و مقامات هم تایید نگه ما
بله
از این مورد آغاز کردیم.
تشکر از شما. همکار ما احمد شاه فطرت بود در ولایت فرا. به خاطر پایین بودن کیفیت صدای فطرت معذرت می‌خواهیم. شنیدید که درگیری همچنان در ولسوالی بالا بلوک فرا میان نظامیان افغان و شوریشیان ادامه دارد، اما از شدت این درگیری کاسته شده.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. بحث گفتگوهای صلح در این روزها یک بار دیگر داغ شده. ایالات متحده آمریکا تأکید کرده که از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می کند. گزارش جاوید نعیمی را در این مورد بشنوید.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرده که از گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان قوی حمایت میکند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش گرفتن نشده به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن از هر تلاش پشتیبانی میکند که در نتیجه آن زمینه گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد شود و بحران فعلی با یک حل سیاسی پایان یابد. ایالات متحده میگوید هیچ نوع گفتگو با طالبان در قطر و یا کدام کشور دیگر ندارد و نه هم کدام نشست میان دو جانب در نظر است. پاکستان هم گفته است از هر گونه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند و اسلام آباد خانه برقراری صلح و ثبات در افغانستان است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش میخواهد که طالبان در روند گفتگوها شرکت کنند و از راه مصالحه به اهدافشان دست یابند. با میانجیگری وزیر خارجه قطر اعضای حکومت و شورای عالی صلح افغانستان با نماینده های طالبان روزهای شنبه و یکشنبه گفتگوهای غیر رسمی را در قطر برگزار کردند. اما بر اساس برخی گزارش ها این گفتگوها با کدام نتیجه به امره نشده است. در این میان خبرگزاری رویترز می نویسد دو جانب توافق کردند تا دور بعدی گفتگوها شاید در امارات متحده عربی برگزار شود. یکی از اعضای گروه طالبان که در گفتگوهای قطر شرکت کرده بود به خبرگزاری رویترز گفته که شیر محمد استانگزای نماینده هیئت طالبان به صورت مستقیم با مقامهای حکومت افغانستان صحبت کرده است. وی گفته که نماینده طالبان خواست و شرطهای این گروه را در یک نامه به هیئت حکومت افغانستان سپرده است. این عضو گروه طالبان که از وی نام بردن نشده همچنان میگوید که قیوم کوچی کاکای رئیس جمهور اشرف غنی از طالبان خواسته تا آتش بس کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. اما نماینده طالبان گفته است تا زمان آتش بس نخواهند کرد که تمامی سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند. در این میان مقام های افغان استدلال می کنند که بیشتر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدند و تنها مربی های نظامی باقی ماندند. با گفته این مقام های افغان در صورتی که طالبان آتش بس را بپذیرند سایر نظامیان بین المللی نیز افغانستان را ترک خواهند کرد. با این همه حکومت افغانستان تا حالا مذاکرات رسمی با طالبان را در قطر تایید نکرده و پیش از این ریاست جمهوری گفته بود از نشست اخیر در دوحه و گفتگوهای غیر رسمی توقع و انتظار زیاده ندارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. نور احمد می نویسد گفتگوهای صلح نتیجه خواهد داد. شنونده دیگر که نامش را ننوشته می نویسد با گذشت هر روز طالبان به اسلحه پیشرفته دست پیدا می کنند. و حبیب الله نوشته اگر پاکستان بخواهد صلح در افغانستان تامین شده می تواند. پیام ها زیاد هست و فرصت کم کش میکنیم. در فرصت های مناسب دیگر پیام هایتان را هم بخوانیم. سومین جلسه رسیدگی به قضیه قتل فرخنده امروز در کابل برگزار شد. محکمه رسیدگی به این قضیه بررسی دوسیه های 49 متهم قتل فرخنده را تکمیل و فیصله در این مورد را به روز چهارشنبه موکول کرد. لیزا حیدری در این مورد گزارش میدهد.
مسئولین محکمه ابتدایی شهر کابل میگویند که تعداد دوسیه های افراد متهم در قضیه قتل فرخنده بیشتر بوده و برای تأمین عدالت هرچی بهتر در این خصوص به زمان بیشتر نیاز است. هرچند بررسی دوسیه 49 متهم این قضیه در سومین روز محاکمه علنی این افراد تکمیل شد، اما قاضی محکمه ابتدایی کابل فیصله اش را در این ارتباط به روز چهارشنبه به تعویق انداخت. صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز دوشنبه گفت که برای تأمین عدالت در این قضیه متحد است.
اوراق نهایت زیاد است، تعداد متهمین هم زیاد است، مداوله در مورد تصمیم گیری از یا کار 15 دقیقه و نیم ساعت و یک ساعت نیست، تعمق بیشتر به این ضرورت است. به خاطر تأمین عدالت هیئت قضایی تصمیم گرفتند که سر از این لحظه و فردا در زمینه مداوله داشته باشند و پس فردا ما به جلسه خود ادامه میدیم.
محاکمه علنی 49 متهم قتل فرخنده در محکمه ابتدای روز شنبه آغاز شد و مدت 3 روز ادامه یافت. فرخنده 27 ساله در 28 ماه حوت سال گذشته در ساحه شاه دوشمشیره شهر کابل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم نخست از سوی مردان خشمگین با لتوکوب کشته و سپس جسدش آتش کشیده شد. از سوی هم افراد متهم در این قضیه در جریان 3 روز پیهم محاکمه علنیشان اتهامات وارده بر خود را به اساس خوانده و ادعای بی‌گناهی کردند. در این میان حسیب الله آمر امنیت حوزه دوم امنیتی شهر کابل که به غفلت وظیفوی متهم بود در مورد گفت: در این حال صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی میگوید که از خانواده فرخنده خواسته شده بود تا به محکمه حضور یابند، اما به دلیل نامعلوم آنها از حضور در محکمه خودداری کردند. قبل از این گفته شده بود که اعضای خانواده فرخنده با تهدید متوجه هستند، اما کماند لی وکیل مدافع فرخنده که در سومین روز محاکمه علنی افراد متهم حضور داشت از قاضی خواست تا به اساس قوانین نافذه افغانستان افرادی را که در قتل فرخنده دست داشتند به اشد مجازات محکوم کند.
من به نمایندگی از خانواده فرخنده اینجا آمدم. بسناد و شواهد مراجعه شود. اگر به اساس آن این افراد مجرم شناخته شدند، مطابق به قانون به اشد مجازات محکوم شوند.
از سوی دیگر علمای دین میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی بوده و قوانین آن مبنای اسلامی داشته و هیچ فرد حق ندارد تا بدون تحقیق و فیصله نهادهای مربوطه کسی را مجازات کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا می پردازیم به تحولات مربوط به نیپال. قرار است کمک های انسان دوستانه به وسیله طیاره های امریکایی به افراد متاثر شده از زلزله در مناطق دور افتاده نیپال رسانده شود. در زلزله ویرانگر در نیپال هزاران تن جان دادند. مقیم نایب گزارش می دهد.
عملیات تیارات امریکایی به خاطر انجام چندین هدف برا انداخته می شود. سفیر امریکا در نیپال گفت این تیارات مواد کمکی را به مناطق دوردست رسانده، عملیات نجات و ارزیابی از وضعیت را انجام می دهند. پیتر دبلیو بود این مطلب را دیروز بعد از آن به خبرنگاران بیان کرد که این تیارات وارد شهر کتماندو پایتخت نیپال شدند. وزیر امور داخلی نیپال به خبرگزاری فرانس پرس گفت این تیارات بیشتر مواد کمکی را به مناطق زلزله زده دوردست در شرق این کشور انتقال خواهند داد. همزمان با این وزیر اطلاعات نیپال گفته است بخش عمده کار عمله نجات در شهر کتماندو و اومه آن تکمیل شده و حکومت میتواند کار باقی مانده را توسط کارگران محل به پیش ببرد. منندر رجال گفت کار در روستاها و مناطق کوهستانی دوردست تا هنوز باقی مانده و داوطلبان خارجی میتوانند در آن مناطق همراه با عمله های نجات اردو و پلیس محل کار کنند. از زلزله 25 ماه اپریل به این سو 4050 کارگر کمکی از 34 کشور مختلف جهان برای کمک به عملیات نجات به نیپال رفته و برای زلزله زدگان این کشور کمک های عاجل صحی، مواد خوراکی و سایر ضروریات را رساندند. پلیس نیپال گفت شمار مجموعی تلفات ناشی از این زلزله که در بیش از 80 سال گذشته نظیر نداشت به 7276 تن رسیده و در این حادثه طبیعی بیش از 14000 نفر زخمی شدند. در این میان مقامات امروز گفتند که پلیس نیپال و داوطلبان محل حدود 100 جسد کوهنوردان و همکاران آنها را از زیر برفکوج‌های ناشی از زلزله ویرانگر اخیر نیپال بیرون آوردند. جستجو برای ده ها تن دیگر که در اثر این زلزله مفقود لسرن ادامه دارد. این اجساد روز شنبه و یک شنبه از قریه لانگتانگ در 60 کیلومتری شهر کتماندو پیدا شده. قریه ای که در مسیر راه مشهور کوهنوردان قرار دارد. مقامات گفتند این قریه 55 میمانخانه دارد، به خاطر برفکوچهای شدید متضرر شده است. تا هنوز معلوم نیست که در اثنای برفکوچها چی تعداد افراد در این منطقه موجود بودند، اما عده ای از مقامات میگویند که حدود 120 نفر شاید در زیر برف گیر مانده باشند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. اما 24 ساعت شب و روز خبرهای مهم در وبسایت ما قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر که با ما بودید. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار، شب بخیر.